دا مشال راډیو دو دا محل پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبري سات کې مزپا امیر ساحل او ملیحه میرزاده هرکلی کوو. په دې غړې کې مو د قبایل او پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه وایاندا ملیحه میرزاده.
د بلوچستان حکومت وایي لا ګوادره د لادرکه ماشوم علي حیدر د مندلو کوشش کوي. نن په قومي اسمبلی او سنت کې پر بجټ باندې بحث دوام لري. او نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي د امریکا ولسمشر د ډرون الوتکې نسکورېدو په جواب کې پر ایران د پوځي بریدونو منظوري ورکړې وه، خو سمدستي یې فیصله بدله کړه. تفصیل: د بلوچستان حکومت وایي لاګوادره د لادرکه 15 کلن ماشوم علي حیدر د مندلو هلې ځلې کوي. دا خبره د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګو تیر مازیګر مشال ریډیو ته وکړه.
هغوی د ورکېدو خبر موږ ته راکړی دی او موږ هلته ټول حکومتي وسایل په کار اچولي دي. مرستیال کمشنر د پولیسو مشر او ټوله انتظامیه لګیا ده د هغوی مرسته کوي. نو موږ پوره هڅه کوو چې دا ماشوم چیرې هم وي نو پیدا کوو او خوشي کوو به یې.
د ورکو بلوچانو لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر قدیر بلوچ مشال ریډیو تویل چې علي حیدر د جون پشپاړسم شپې مهال د خپل کور پورته کړل شوی. قدیر وایي علي حیدر د خپل ورک پلار محمد رمضان بلوچ ته مندلو لپاره فعالو. رمضان بلوچ د 2010 کال راهیسې لادره کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کړې چې د ماشوم د مندلو لپاره ګامونه پورته کړي. د پاکستان په قومي اسمبلی او سنت کې د مالی کال 2019 شلم په وفاقي بجټ نن هم بحث کیږي. پرون په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په وفاقي حکومت نیوکه وکړې، خو ویل چې اپوزیشن ګوندونه په اقتصادي پالیسي جوړونه کې له حکومت سره مرستې ته تیار دي. د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي اسد عمر ویل چې په بجټ کې په ټولنه کې د منځني طبقو اندېښنې په پام کې نیول شوې دي. هنومړي پر خوراکي شیانو د ټیکس نه لګولو تجویز ورکړ. په سنت کې هم اپوزیشن ګوندونو دغه بجټ رد کړی دی، خو حکومت دا نه مني. په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ غړی شاه فیصل غازی نیولی او نامعلوم ځای ته انتقال کړی دی. د غورزنګ یو غړی مصطفی مسعود بیګا مشال ریډیو تویل غازی پرون د مازیګر پولیسو پرون مازیګر د پولیسو د خار د صدر تانی په دودو کې گرفتار کړ. د ده په خبره کله چې د غورزنګ غړي عملاتړي تانی ته ورغل نو پولیسو ورته ویل چې شاه فیصل غازی لا غوي سره نه دی. غازی د غورزنګ د مشر منظور پښتین نږدې ملګری دی. د ډېر اسماعیل خان د پولیسو د ترګری ضد څنګه یو چارواکي د نوم نه خود په شرط د نوموړي د گرفتارۍ تصدیق وکړ او زیاته کړه چې پر ضد یې ورله مخه پرچه دایره شوې وه. د شمالي وزیرستان د شوال قبیلو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې خلکو ته د استوګنځي کاغذ یا ډومیسایل ورکړي. دوی پرون د شوال ځوانانو سازمان په بلنه په بکخیلو کې د جرګې پر مهال ګواښ وکړ چې که انتظامیه یې غوښتنه پوره نه کړه نو په احتجاجونو به لاس پورې کړي. د بکخیلو یو مشر ملک مست علي خان تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل حکومت په 2001 کال کې شوال د تحصیل درجې ته لوړ کړ، خو تر اوسه یې اوسېدونکي خپل ډومیسایل نه لري. د شمالي وزیرستان یو انتظامی چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو یوازې دا ویل چې انتظامیه پر دې موضوع غور کوي او نور تفصیل یې ورنکړو. د خیبر جمرود شاکس اوسیدونکي یو چې یو احتجاجي کیمپ یې لګولی وایي چې د پیښور له حیدرآباد سره جوخت پراته دي، خو د یو دیوال له وجې ډېرې ستونزې لري. احتجاج کوونکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دیوال له وجې پیښور ته تللو لپاره اوږد سفر کوي، خو د پیښور پرمختیایي ادارې یو چارواکي خالد خان وایي د حیدرآباد فیز شپږم او اووم اوسیدونکو په دروازې جوړولو اندېښنې ښودلي، نو ځکه دا غوښتنه مخکې هم رد کړل شوې وه، خو د چارواکو تر غوږو به بیا ورسوي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکایي بی پایلټه ډرون الوتکې نسکورولو په جواب کې پر ایران د پوځي بریدونو منظوري ورکړې وه، خو بیا سمدستي بیګا له دې څخه لاس پسر شو. ورځپاڼې ویلي چې په سپینه ماڼۍ کې پر دې موضوع سخت بحث شو او پوځي او سفارتي چارواکو هغه مهال د برید تمه لرله. ورځپاڼه وایي د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت لوړ پوړي چارواکي او د کانګرس مشران د بحث پر وخت موجود وو. نیویارک ټایمز د چارواکو نمونه نه دی یاد کړی. په عین وخت کې ټرمپ د ایران لخوا د امریکایي بی پایلټ الوتکې نسکورول تیروتنه بللې او ویلي دي چې ښایي دا د یو جنرل یا د بل چا غلطي وي. پرون ماښام د کینیډا له وزیر اعظم جسټین ټروډو سره د ملاقات په وخت ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل ډرون د نړیوالو اوبو په سر نسکور شوی. تر هغې مخکې ولسمشر ټرمپ په ټویټر پاڼه سخته لهجه خبره کړې وه او ویلي وو چې تهران د بی پایلټ الوتکې په نسکورولو سره ډیره لویه غلطي کړې ده. د ایران انقلاب ساتونکو ځواک پرون وویل چې د امریکا ډرون الوتکې د هرمزګان ولایت سره نږدې وشتلې ده. اروپایي ټولنه وایي له ایران سره د 2015 کال اټومي لوزنامې پاتې هیوادونو لوړ پوړي چارواکي د معاهده د خوندي ساتلو په خاطر راتلونکي اونۍ سره د لیدلو پلان لري. پرون اروپایي ټولنې په یو بیان کې وویل چې د ایران، فرانس، جرمني، برتانیې، چین او روس چارواکي به د جون په 28مه په لوزنامې د بحث لپاره سره ګوري. اروپایي ټولنه وایي د غونډې د رابللو مقصد د ایران د جامع تړون ټولو اړخونو د پلي کېدلو باوري کولو د هغو چیلنجونو د هواري لارې لټول دي چې له معاهدې د امریکا تر وتلو او په ایران د بندیزونو بحالېدو وروسته پیدا شوي. ایران تېره میاشت وویل چې له تړون نه د امریکا د وتلو خلاف د احتجاج په توګه د موافقې پابندي کموي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېر کال په مۍ کې د ایران له اټومي لوزنامې نه ووت. د دغه تړون له مخې ایران د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو ژمنه کړې وه او بدل کې باندې بندیزونه نرم کړل شوي. او وروستۍ خبر د سپورټس، د کرکټ نړیوال جام د سیالو په لړ کې نن د انګلستان او سریلانکا لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. په پرونی سیالۍ کې آسټرالیا بنگلادیش ته 45 منډو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ آسټرالیا وکړه او په 50 اوورونو کې 371 منډې جوړې کړې. د هغه هیواد لوبغاړي ډیوډ وارنر په لوبه کې 166 منډې جوړې کړې. د بنگلادیش بالران تر ساتونو پورې د آسټرالیا لوبغاړو په سوځولو کې پاتې راغلل. د بنگلادیش لوبډلې د بیټنګ پر مهال سلورم اوور کې سمیا سرکار رن آؤٹ شو. سباله د کرکټ نړیوال کپ دوه سیالۍ کېږي چې یوه به د هند او افغانستان او بلې د ویسټ انډیز او نیوزیلند ترمنځ وي. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال احمد الله نه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 156 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 155 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 169 روپۍ 13 پیسې او 190 روپۍ 13 پیسې. یو یورو 140 روپۍ شل پیسې او 150 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ او 240 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 209 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 24، په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ راغ له مشال رادیو واوري. د بلوچستان حکومت وایي د هغه بلوچ ماشوم موندلو هڅه کوي چې د خپل ورک پلار د موندلو لپاره هلې ځلې کولې. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د احتساب په نوم د اپوزیشن سیاستوالانو پر گرفتاری او انتقاد کړی. د شمالي وزیرستان د شوال مشران وایي حکومت د سیمې اوسیدونکو ته ډو میسایلونه ورکړي. د خیبر اوسیدونکو وایي حکومت د پېښور له حیات آباد سره دیوال ړنګ کړي چې په اسانۍ تګ را تګ وکړی شي.
پدل ووړي او هغه موږ له ډېر غټ لوی تکلیف ته نه امبولانس لای شي نه ګوړی تلای شي.
د کورمې سید کرم اوسیدونکو وایي د څخلو وب نه لري.
چنین تر کوره پوری د مخبل رسولي ډېر په تکلیف سره غوي کې وبرتي غنټه په غنټه هغه کې مسله مرتي.
او د افغانستان بیا رغونې په اړه د امریکا ځانګړې پلټون کې ادارې په امنیتي څانګه کې د امریکا د مرستندوی ماموریت پر چارو انتقاد کړی. په خبرونو کې شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع تورجو. د بلوچستان حکومت وایي د 15 کلن بلوچ فعال علی حیدر موندلو هڅه کوي. د کورنیو چارو صوبایي وزیر ضیا الله لانګو تیر ماښام مشال راډیو ته ویل پولیس او د گوادر انتظامیه د ماشوم په لټه دي. د ورکو بلوچستانو سازمان یو مشر قدیر بلوچ پرون مشال راډیو ته ویل حیدر د جون پر 14 شپې ناوخته له کوره بیول شوی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پر چارواکو غږ کړی چې د نوموړي خوشي کولو لپاره د چټک اقدامات وکړي. علي حیدر په 2013 زیږیز کال کې د خپل پلار او نورو ورکو بلوچستانو موندلو په مخه په یو لاریون کې برخه اخیستې وه او څه د پاسه 2000 کیلومتره پلی مزل یې کړی و. بوریوال کاکړ معلومات راکوي.
د بلوچستان حکومت وای دوی په ساحلي شار ګوادر کې د ورکسوي شاوخوا 15 کلن علي هیدر د مندلو لپاره پوره هڅې پیل کړې دي. د صوبې د کورنۍ چارو وزیر ضیاءالله لانګو د جون پر 6 مشال راډیو ته وویل چې علي هیدر چې چیرې هم وي دوی به یې راخوشي کوي.
هغوی د ورکېدو خبر موږ ته راکړی دی او موږ هلته ټول حکومتي وسایل په کار اچولي دي. مرستیال کمشنر د پولیسو مشر او ټوله انتظامیه لګیا ده د هغوی مرسته کوي. نو موږ پوره پوره هڅه کوو چې دا ماشوم چیرې هم وي نو پیدا کوو او خوشي کوو به.
د ورکړل شوو بلوڅانو لپاره د کارکوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مخکښ قدیر بلوچ د علي هیدر د کورنۍ لخلې وای چې هغه د 14 جون په شپه په ګوادر کې لخپل کوره تشتول سوې ده.
د اوس هم هلته د خپل پلار د راخوشي کولو لپاره فعال و، خو په سیاست او نور څه کې یې برخه نه ده اخیستې. د 14 او 18 جون په منځنۍ شپه 2 بجې اف سي ځواک او پاکستانیو ایجنسیو د ده په کور چاپه وهلې او دی یې له ځان سره وړی دی.
خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګو مشال راډیو ته وویل چې د علي هیدر کورنۍ دوی ته د خبر ورکولو پر وخت د ایجنسیو نوم نه دی اخیستی. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د هیدر پر ورکېدو اندېښنه ښودلې او غوښتنه یې کړې ده چې چارواکي دي په دې اړه خامخا چټک او جدي ګامونه پورته کړي. د علي هیدر بلوچ پلار محمد رمضان بلوچ د 2010 کال په جولای کې د بلوچستان له اوتل سیمې نڅرګند کسانو پورته کړی وو چې لا هم ورک دی. علي هیدر د خپل پلار مندلو لپاره د احتجاج په توګه په 2010 کال کې د ورکړل شوو بلوڅانو لپاره له کارکوونکي سازمان سره له کوټې تر کراچۍ او بیا له هغه ځایه تر اسلام آباد څه باندې 2000 کیلومتره پر پښو تک کړی وو. په دې احتجاجي اوږد لاریون کې د یو شمیر نارینه او ښځینه بلوڅ فعالانو ترڅنګ بلوڅ لیکوال محمد علي تالپور هم شاوخوا 26 ورځې پر پښو ورسره ملګری و. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې علي هیدر د خپل ورکړل سوي پلار مندلو لپاره دومره پر اعظم و چې د لاریون ټول ګډونوالو ته به یې حوصله ورکوله.
په ټوله ورځ به تګ وو او په شپه به مو چیرې آرام وکړو، بیا به په سهار روان شو. دی په هغه وخت کې 10 کلن وو، خو کله یې هم دا نه دی ویلي چې زه یا ستړی شوم یا نه شم تللی. د هغه همت، حوصله، عقل او زړورتیا د لاریون د ټولو ګډونوالو لپاره یوه بېلګه وه.
د علي هیدر کورنۍ اصلا د بلوچستان د بلوچمیشتې سیمې مشکۍ ده، خو په دې وروستیو کې ګوادر ته کډه شوې ده او نوموړي هلته د سکول ویلو ترڅنګ د کورنۍ ساتلو لپاره د پلار ورپاته سوې هټۍ یا د پرچون دکان جاري ساتلی و. په بلوچستان کې د بشري حقونو لپاره مبارزه کوونکي او یو شمیر بلوچ ملتپال تور پورې کوي چې د پاکستان امنیتي ادارو د دوی په زرګونه کسان ورک کړي او تر وژلو وروسته یې خراب کړي مړي غورځولي دي، خو د پاکستان پوځ او حکومت داسې تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان پیپلز ګوند ګډ مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې د احتساب پر نظام انتقاد وکړ او ویل چې د اپوزیشن مشرانو نیولو سلسله درېدل پکار دي، ځکه چې د دې له کبله ولس د ویرې طرح ښکار شوی دی. خو د واکمن تحریک انصاف پارلماني استازي اسد عمر ویلي چې هر چا چې درغلي کړی وي باید سزا وویني. د احتساب قومي ادارې د جون پر 10 زرداری د جعلي بانکي حسابونو په قضیه کې ونیو. شنونکي وایي بې له توپیره احتساب کول ګټه رسوي. احمد الله اسلام آباد معلومات راکوي.
پرون د زیارت په ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی صدر آصف علي زرداری وویل په ملک کې داسې د خوف ماحول جوړ کړی شوی دی چې یو عام کاروباري تن کاروبار کولو ته نه تیارېږي. د نوموړي په وینا چې چا سره 15 لک روپۍ وي نو د اف بی آر لخوا ورته نوټس جاری شي نو څوک څوک به دا حساب ورکوي. په ملک کې به څوک څوک حساب ورکوي او تر کومه به دا حسابونه کیږي؟ دا حساب کتاب بندول پکار دي او د راتلونکي
خبره دی وکړی شي. زما گرفتاری سره په پارټۍ هیڅ فرق نه پریوزي، بلکې ګوند یې نور هم مضبوط شي. خو عام ولس د ویرې طرحې ښکار دی چې که زرداری صاحب گرفتاریدی شي نو زموږ به څه جوړیږي. نو دوی له په دې هر څه غور کول پکار دي، او چې کوم طاقتونو دوی په واک کې راوستي نو هغوی له هم سوچ کول پکار دي، ځکه چې داسې نه چې سبا یې ولس پر ضد راپاڅېږي نو نه به یې بیا موږ سنبالولی شو، نه سیاسي ګوندونه، او نه به یې نور څوک بیا سنبالولی شي. آصف علی زرداری دا وخت جعلی اکاؤنٹونو کیس کې د احتساب قامی ادارې نیب په حراست کې دی. نوموړی د جون په لسمه یاد ادارې د اسلام آباد څخه گرفتاره کړی و. آصف زرداری د سپیکر له دفتره د پروډکشن آرډر خپرولو پس پرون د زیارت په ورځ په لومړي ځل اسمبلی ته حاضر شو. د آصف علی زرداری وینا په غبرګون کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی استازي اسد عمر وینا وه. هغه خلک چې د اربونو روپو جایدادونه یې د ملک نه بهر دي نو هغوی به د ملک لپاره څه سوچ ولري. هر چا چې د قام دولت لوټلی دی نو د هغې لپاره د سزا نظام جوړول پکار دي. خو خبریال او سیاسي چارو پوه محمود جان بابر وایي
حساب کتاب سے کی ٹول سر کی اور خیال نہ ساتھ کی خیال بھی پورے حساب کتاب کی لگی ہے
د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مهم مشران نواز شریف، حمزه شهباز، آصف زرداری او فریال تالپور د نیب لخوا په بیلابیلو دوسیو کې نیول شوي دي. اپوزیشن ګوندونه په حکومت تور پورې کوي چې د احتساب په نوم ترې انتقام اخلي، خو حکومت بیا د اپوزیشن دا تورونه ردوي او وایي دا مقدمه پرې دوی نه بلکې تیرو حکومتونو کې جوړ کړی شوی وي.
د احمد الله رپورٹ مورد د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو پر غوښتنو سربیره د شمالي او جنوبي وزیرستان استازي محسن داوړ اولی وزیر پرون د بجټ په اړه غونډې ته نوی نول بل شوی. په عین وخت کې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون دوه گرفتار سیاستوالان د سپیکر په امر غونډې ته ورغلي ول. د قومي اسمبلی یو شمیر غړي وای په کار ده چې د پارلیمان له ټولو غړو سره یو ډول چلند وشي. د قانوني چارو یو پوه وایي د پارلیمان غونډې ته د داوړ او وزیر نه وربلل د قانون سرغړونه ده. دا چې حکومت پر دې موضوع څه دریځ لري لبوريوال کاکړه یورو.
د شمالي او جنوبي وزیرستان نیول سوي پارلماني استازي محسن داوړ او علي وزير د اپوزيشن پر اصرار سربيره په قومي اسمبلي کې د بجټ غونډې ته حاضر نکړل سو. خو بل پلو د قومي اسمبلي د سپیکر اسد قیصر په امر د اسمبلي د قوانینو د یو سل اتمې دفې لمخې د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداري او د مسلم لیگ نون ډلې مخکښ خواجه سعد رفیق یادې غونډې ته وروستل سو. د علي وزیر او محسن داوړ نه حاضرولو له کبله په اسمبلی میډیا او ټولنیزو رسنیو کې پر سپیکر او حکومت سخت نیوکې شوې دي. د جمعیت علما اسلام فی ډلې د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین د جون پر شلمه مشال رادیو ته ویل دا د سپیکر بے وسی په ډاګه کوي.
دا خو ما خیال سره کچیتا نن دا دوه کسان نشي راوړلای کېدلای، او دا د پارلیمان والا په دې باندې احتجاج نه کوي. نو سبا ته ممکنه ده چې نور غړي هم د پارلیمان هغې سره هم داسې یو سلوک وشي. دا د سپیکر حق جوړه ده چې د پارلیمان کسان هغه په جیل کې دي، او دا دوی د خپل مقام څخه نه شي راوړلای کېدلای چې دا خود مختار نه دی او د خپل اختیار نشته دی.
د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وویل د دوی ګوند په کلک غوښتنه کړې وه چې علي وزیر او محسن داوړ دي د اسمبلی غونډې ته راوړل سي.
کلم مطلب اجلاس رواني لري چې د خپل حالت کې نه مندګي لپاره دغه جیل کوي، نو هغه ته مطلب دا حق حاصل دی چې هغه مطلب پروډکشن آرډر آرٹیکل 108 پر تحت باندې جاری شي. او په دې سمجه سره زموږ کم د دوه ملګري غړي چې کوم دي د هغه پروډکشن آرډر نه جاری کیږي. او چې مین رول چې کوم دی هغه مطلب دی سپیکر هم دی. سپیکر مطلب رول مطلب فالو کی هغه دواړه مراتلای شي.
قانون پو شاخاور هم د دې خبرې پخلای کوي چې د علي وزیر او محسن داوړ د اسمبلی غونډې ته نه وروړل قانون سرغړونه ده. په دې اړه مې څو ځله د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ته پر شخصي نمبر او هم د هغه د سیکرټري پر نمبر ټلیفون وکړ خو پورته یې نه کړ. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي محمد اقبال اپریدی په دې اړه مشال راډیو ته وویل
نو هغوی خلاف چې کوم دی کیسز روان دي چې کله سیول انتظامیه ته حواله شي نو هغې نه پس به پروډکشن آرډر چې کوم جاری کیږي هغه به سپیکر جاری کوي.
علي وزیر او محسن داوړ د مئی پر 26مه د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې تر هغه پیښه وروسته نیول سوي و چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا پوځ پکې د دوی لږ تر لږه 14 غړي وژلې و. پوځ او حکومت وایي د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ کې پر امنیتي پوسته برید سوی و خو دوی په دې اړه څه ثبوت نه دی وړاندې کړی.
د بوروال کاکړ رپورټ موریده د شمالي وزیرستان د شوال د بکخیلو جانیخیلو او کابلخیلو قبیلو مشرانو ګواښ کړی چې که حکومت ورته د استوګنځي اسناد یا ډومیسایلونه ورنکړل نو په احتجاج به لاس پورې کړي. دوی پرون په دې لړ کې د شوال ځوانانو سازمان په بلنه په بکخیلو کې جرګه وکړه او ویل چې شوال په 2001 زیږیز کال کې تحصیل شو خو د سیمې اوسیدونکي تر اوسه پورې ډومیسایل نه لري. چارواکي وایي پر دې موضوع غور کوي. عمر وزیر رپورټ جوړ کړی.
د شوال ځوانانو تنظیم د سیوري لاندې تیره ورځ بکاخیلو کې جانیخیل بکاخیل کابلخیل او ګوربزو قبیلو مشرانو او ځوانانو جرګه کړې. د دوی په وینا جرګې مقصد یې شمالي وزیرستان شوال مراد د ځمکې خلکو ته ورکول او د شوال ډومیسایل ترلاسه کول دي. د بکاخیل قبیله یو مشر ملک مستعلی خان وویل 2001 کال کې شوال ته د تحصیل درجه ورکړل شوې چې لا هم د شوال تحصیل ډومیسایل نه ورکوي. شوال ځوانانو تنظیم مشر شاکر وزیر وویل انتظامیه سره په بیا بیا د لړکې جرګې کړي چې لا یې هم غوښتنې نه دي پوره شوې. د شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکو په دې اړه هم دومره وویل چې د شوال اوسیدونکو خلکو ته ډومیسایل ورکولو په مسله باندې غور روان دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر وسیدونکو له حکومت غوښتي چې د ضلع او د پېښور حیات آباد ترمنځ دیوال دې ړنګ کړي او ورته د یو سړک جوړ کړي چې د ساتونو پر ځای په اسانۍ پېښور ته تګ راتګ وکړی شي. دوی په سیمه کې احتجاجي خیمه وهلې او پرون یې مشال راډیو ته وویل چې د دیوال له کبله مریضان په اوږدو لارو د پېښور روغتون ته وړي او یو لړ مشکلات لري. د پېښور پرمختیایي ادارې یو چارواکی وایي د حیات آباد اوسیدونکو په تېرو وختونو کې د دیوال ړنګولو مخالفت کړی خو دی به بیا هم له لوړپوړو چارواکو سره موضوع شریک کړي. فرهاد شینواره.
د خیبر قبایلی ضلع خلک وایي د حیات آباد د دیوال په ذریعه د پېښور نه جدا کړل شوي او په دې دیوال کې لویه دروازه او سړک نه ورکول کېږي چې له امله یې په ډېره اوږده لار باندې حیات آباد او د پېښور نورو ځایونو ته د خپلو ضرورتونو دپاره ورځي. د خیبر یو فعال سید الرحمن پردي په دې لړ کې په شاکس جمرود کې یو احتجاجي کیمپ لګولی او مشال ریډیو ته
ایچ ایم سی او شوکت خان مو مختلف اسپتالون او پارکونه دی او مونږ سره په 100 فوټ فاصله کې مونږ مریضان مونږ لیډیز دی مونږ سکول ما شومان کالج جون زنانا دا ټول چې کم نه دلته پدل ووري واغه مونږ له ډیر غټ لوی تکلیف ته نه امبولانس لای شي نه ګوره تلای شي نو مونږ دا خواسته الله حکم نه چې مونږ لري بده کې درو گیټونه ولګول شي ډبل روډونه د سره ټشتې دغه ول سره او دا مین چې کم روډ دی فرنٹیر روډ دی د سره ټشتې نو دله به مونږ دا زلا خبر چې کم نه ډیر غټه فوائد به ته ورسیږي مونږ به په حياته
خبر مشرونو جرګه مرکه کړی دي خو موږ سیاسي لیډرونو کوټوي لوسا او څه ګورنمنټ لوسا موږ له خپل حقوق ملون شو ځکه موږ لیار خو څه کو چې موږ د خټول د ولنه نفرت ای ځکه چې د ولنه د منځ خلکو په منځ کې چکم د نفرت پیدا وای نو موږ دا ویو چې موږ کبویل چې کم یو د نفرت ولا خلک نه یو کبویل چې کم د ټول مر قربانی کړی دي موږ لا پکور دی لکه څنګه دلته اوس موږ د سپټول نه مخه بند کړی یم چې بیمور روان کو د موږ سره زنونه د موږ سره مشمون چکم دی هغه موږ په یاته بوتر ته ویره په کارخونو پټک بند غیر مسره پلیار کې مړ شي نو دا هم موږ داسې مطالبه وکړو چې دا خو دنیا انسانی حقوق ولا موږ چې کوم دا پر یوت کوي چې به موږ سره سره داسې یو قبول سره داسې کیږي نو موږ سره په کور دی چې خاص لوکو شي
د جمرود یو تن چمن ګل پر دې هم خپل اندېښنې صدا سے بیان کړي
کمپلیکس لا نشو ترای دې موږ ډیلیوري کې شنووي دې موږ پروژې کې شنووي دا په کارخونه ته وو نو موږ د حکومت نه دا خواست کوو چې خدای دې پوره چې په هر لیول وي په هر طریقا وي او تاسو له تکلیف نشتا تاوانم نشتا مشکلاتم نشتا رای الحمدللہ پا ملک پا لوکا که آمن آمان دای و دیر خکل وقت دای نولمی دا خواهش دای چه دا غا میل را را دیول گیتونه را میل کلو شد
دا پی خبر پر مختیعی داری پیشاور ڈیولپمنت اتارتی و چارواک خالد خان وی دا غا وقتنا مخ که هم شوی وا خود حیط آباد فیز اوم او فیز شپگم و سیدون که پری اندیخنی خود دلی وی او دا خبر پختونخوا دا کورنه و چارو محکمه دا وقتنا رد کردی وا خود دی باوجود مو پیادلار ور کردی دا د پېښور ډیولپمنټ اتارټي چارواکو زیاته کړه چې دوی به یو ځل بیا د خیبر خلکو دغه غوښتنه خپل ډایرکټر جنرال ته وړاندې کړي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
د جنوبي وزیرستان د لیوی ځواک سرتیرو پرون په ټانک کې مظاهره کړې او له انتظامی غوښتي چې لومړی د ترقی ورکړي او د رتبو پر اساس دی په پولیسو ورکټ کړي. دوی بیګا مشال راډیو ته ویل چې له نوي نظام سره سم د لیوی ځواک غړي په پولیسو کې د سرتیرو په توګه ورګړيږي چې دوی ته د منلو وړ نه ده. د سیمې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی وایي د لیوی ځواک د سرتیرو غوښتنې به حکومت ته وړاندې کړي. سیلاب مسعود تفصیل لري.
د سولی وزیرستان د لیویس فورس سرتیرو 13 ورځ مازیګر مارش پیش بجې په ټانک شه د مسعود پریس کلب په مخامخ احتجاجي مظاهره کوله. د غو سرتیرو څه غوښتل؟ صوبیدار نواب خان دمتونی نه وار وای.
2007 کې 2008 کې په وزیرستان کې د طالبانو د وجې نه په لیویس فورس کې څوک نه درچی کېدل. نه نه پورې 10 سال پوره شول چې نه لیویس فورس ته خپل فرموشن ملو شوی ده. قانون مطابق منظور دا اول خپل قانون مطابق
جو بل سرتے رہے گلاور خان مسعود دغا خبر پدارنگ مخشے بیائی
ظلم
سولی وزیرستان پولیس فورس تر چرواکی ایس پی عتیق وزیر تاور مخش کڑے آغوی پا دارنگ جواب راکا.
دا کیس زه تیار کړ او ګورنمنت ته واستو صحیح پکچر سارا چې اصل دا دی دا حق دی او دای کیږي او دغه اجلا دا وشه
دا هو سرتیرو دا هم وویل چې کا سرکار میجا ته خپل جایز او مناسب حق نشي راکولای بیا دې میجا په خپل حال کې پریږ دی د پولیس په فورس د ورګډولو شګړه دی بخی نرا سارا کوي سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
زنغمایما زما مشال ریڈیو ڈیرہ خوخه ده تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
مشال رادیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 628 کیلو هرتز او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوریدای شئ. که په آیفون لرئ نو په اپل سٹور کې مشال رادیو ولیکئ او ډاونلوډ یې کړئ، او که انډراید فون لرئ نو په ګوګل پلی سٹور کې یې ډاونلوډ کولای شئ. په پیښور کې دا د 12:30 او په کابل کې 12 بجې شوې. ملیحا میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د بلوچستان حکومت وایي له ګوادره د هغه لا درکه 15 کلن ماشوم علي هدر د مندلو هلې ځلې کوي چې د خپل ورک پلار د لټولو لپاره فعالو. دا خبره د بلوچستان کورنو چارو وزیر ضیا الله لانګو تیر مازیګر مشال ریډیو ته وکړه. د ورکو بلوچانو لپاره د کارکوونکي تنظیم مشر ګدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې علي هدر د جون په 14 شپې مهال خپل کوره پورته کړل شوی. د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د مالي کال 2019-20 په وفاقي بجټ نن هم بحث کیږي. پرون په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علی زرداری په وفاقي حکومت تنقید وکړ، خو وی ویل چې اپوزیشن ګوندونه په اقتصادي پالیسي جوړونه کې له حکومت سره مرستې ته تیار دي. د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي اسد عمر ویل چې په بجټ کې په ټولنه کې د منځنۍ طبقو اندېښنې په پام کې نیول شوې دي. په ډیری اسماعیل خان کې د ترهګرۍ ضد پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي شاه فیصل غازی نیولی او نامعلوم ځای ته انتقال کړی. د غورځنګ یو غړي مصطفی مسعود بیگ مشال ویډیو ته ویل غازی پرون مازیګر پولیسو د ښار د صدر تاڼي په دودو کې گرفتار کړ. د ډیری اسماعیل خان د پولیسو تر څنګ یو چارواکي د نوم نه خودو کشر د نوم وړي د گرفتاری تصدیق وکړ او ویل چې دغه خلاف مخکې پرچه دایره شوی و. د شمالي وزیرستان د شوال قبیلو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې خلکو ته د استوګنې کاغذ یا ډومیسایل ورکړي. دوی پرون د شوال ځوانانو سازمان په بلنه په بکخیلو کې د جرګې پر مهال ګواښ وکړ چې که انتظامی غوښتنه پوره نه کړنو په احتجاجونو به لاس پورې کړي. انتظامی چارواکي وایي په دې باندې به غور کوي. نیویارک ټایمز رسپانې خبر ورکړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکایي بې پیلټ الوتکې نسکورولو په جواب کې پر ایران د پوځي بریدونو منظوري ورکړې وه، خو سمدستي بېګاله دی په شا شو. رسپانې ویلي چې په سپینې ماڼۍ کې په دې سخت پیش شو پوځي او سفارتي چارواکو هغه مال د برید تمه لرله. او د کرکټ نړیوال جام سیالو په لړ کې نن د انګلستان او سریلانکا لوبډلې یو بل ته مخامخ کیږي.
خبرونه مو مشال رادیو واوریدل. وایاند او ملیحا میرزاده ورزو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا ویلي دي که پارلمان وي او یا که ملکي معیشت، له بده مرغه د یو ځای نه هم ښه خبرونه نه دي را روان. د ملک د معاشي خرابۍ څوک خو به ذمه وار وي؟ ورځپاڼه لیکي دي که څه شک نشته چې د ملک زیاتره اولس د ګرانۍ او بېروزګارۍ سره مخ دي او هیله لري چې حالاتو کې به بهتري راشي، خو تر اوسه داسې څه ګامونه پورته نه کړی شول چې له وجې ترې اولس ته راپېښ مشکلات راکم شي. ورځپاڼه لیکي حکومت او اپوزیشن له پکار دي چې خپل منځي اختلافات پرته په ګډه سره د ملک ته د مشکل حالاتو راوباسي. آج ورځپاڼې خپله اداریه ګیس په نرخونو کې د اضافې په حقله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د ګرانۍ له وجې اولس د وړاندې څخه د پریشانۍ سره مخ دی او په داسې وخت کې د ګیس په نرخونو کې تر 200% پورې اضافې خبرې کیږي چې عمل درآمد پرې د جولای لومړۍ نیټې نه په بجټ کې اعلان کړی شوو د نورو ټیکسونو سره یو ځای کیدی شي. ورځپاڼه لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتلو وروسته بجلی او ګیس په نرخونو کې اضافه وکړه چې له وجې په کی گرانی زیاته شوا. اوس یو واری بیا د گیس په نرخونو کې اضافه کول اولس سره زیاتې دي. ورځپاڼه لیکي تحریک انصاف ګوند خود انتخاباته وړاندې ویل چې په واک کې راتللو وروسته د ملک نه به گرانی ختموي، خو ښکاری داسې چې واک کې راتللو وروسته اولس سره کړي خپل وعده ترې هېرې شوې دي. حکومت له پکار دي چې خوراکي شیانو د بجلی ګیس او پټرولو په نرخ کې د نورې اضافې نه د ډډه وکړي، ځکه چې د اولس قوت خرید د وړاندې څخه د ګرانۍ له وجې ډېر متاثره شوی دی. جنګ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي کې بلوچستان حکومت د مالی کال 2019 شلم لپاره د 419 ارب روپو بجټ ایوان کې پیش کړو چې پکې 100 ارب روپۍ ترقیاتی او 300 ارب روپۍ غیر ترقیاتی کارونو لپاره ایښودل شوې دي. ورسپاڼې لیکي د رقبې په لحاظ سره بلوچستان د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده چې د مدني دولت نه هم ډکه ده، خو له بده مرغه د تیرو یو اویا کلونو راهیسې دا سیمه د نظر ویستې شوې ده. ورسپاڼې لیکي چین پاکستان اقتصادي رهداري او د گوادر بندرګاه له وجې په یاده صوبه کې نه صرف د امن او امان وزخه کول پکار دي، بلکې دې سره سره سیلګرۍ، صنعت او تجارت، زراعت، صحت، تعلیم، مدنیات، حتی چې په هر څانګه کې لوی او وړې پروژې شروع کول پکار دي چې د صوبې د ولس محرومیان ختم کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نېشنل انټرست مجلې په ورستیو کې د فارس او عمان په خلیجونو کې د تیلو پر ټانکرو بریدونو ته کتنه کړې. واشنگټن پر تهران د دې حملو تور پورې کړی خو ایران یې ردوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په 13 اکتوبر کې د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه د ملګرو ملتونو پر رپورټ باس کړی. ظفر خان د دواړو لیکونو مهمې برخې اوروي.
نېشنل انټرست مجله لیکي ایران تېره اونۍ د فارس په خلیج کې د سمندري جازونو د نظام ګډوډولو هڅه وکړه او د امریکا د نږدې اتحادیانو جاپان او ناروې دوه سمندري جازونه یې په نخه کړل. له دې وروسته تهران د خپلو غني شوو یورانیمو د ذخیره کولو هوډ هم وکړ. مجله لیکي تهران له ډېره وخته پر آزاد نړۍ تر حملو وروسته ځان خلاص کړي، خو اوس یې وروسته باید هغه هیواد ته یوه سره کرخه راخکل شي او پر ضد یې عملیات وکړل شي. مجله زیاتوي په سمندري جازونو وروستۍ حملې د ایران پوځ د اوږدمهاله جنگي تګلارې تازه کړنه ده. دا ډول عملیات ایراني پوځ په خپل او یا د خپلو لاسپوڅو له لارې کوي. په مئی میاشت کې تهران پر څلورو سمندري جازونو برید کړی و او څو ورځې مخکې یې په بغداد کې د امریکا پر سفارت د راکټ حمله کړې وه. همدارز د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په وینا تهران په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو په یو شمېر بریدونو کې لاس لري. د دې ترڅنګ ایران د امریکا یو ډرون هم راغورځولی ده. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه د چهارشنبې په ورځ ملګرو ملتونو پلټنیز راپور خپور کړ. د دې وروسته د پیښې په اړه د خلکو نظرونه یو ځل بیا د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان لور ته واوښتل. ورځپاڼه لیکي په راپور کې د ترکی استخباراتو لخوا ورکړل شوي غږیز ثبوتونه ښیي چې د سعودي حکومت ایجنټانو په کم ډول د خاشقجي د وژنې لپاره د مخکنه چمتووالی نیولی و. په راپور کې ورکړل شوي معلومات د نړیوالو انتقاد کوونکو له لوري سعودي حکمرانانو ته د ورکړل شوي مهلت د ختمېدو لپاره پوره دی، خو پر ځای د دې ټوله توجه ایران ته اوښتي او دا په داسې حال کې ده چې د تهران سره په کړکیچ کې د سعودي رول ډیر مهم دی. د سعودي د بهرنیو چارو لپاره وزیر مملکت عادل الجوبیر د جمال خاشقجي د وژنې په اړه د ملګرو ملتونو پلټنیز راپور رد کړی. نوموړي پر ټویټر لیکلی چې په راپور کې تضادونه دي او بې ځایه تورونه پکې لګول شوي دي. جوبیر هغه غوښتنه هم رد کړې ده چې پکې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو په مرسته دې د خاشقجي د وژنې جنایي پلټنې وشي. عادل الجوبیر ویلی یوازې او یوازې د سعودي عرب عدالتونه د دغه کیس اوریدنې جواز لري.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران لخوا د امریکایي بې پیلوټه الوتکې نسکورول تیروتنه بللې. ترامپ پرون ماښام په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له وزیر اعظم جسټن ترودو سره د لیدو پر مهال خبریالانو ته وویل ډرون الوتکې د نړیوالو اوبو پر سر پرواز کاوه. تر دې مخکې نوموړي پر ټویټر لیکلی ول چې تهران د بې پیلوټه الوتکې په نسکورولو سره ډېره لویه غلطي کړې. د ایران انقلاب ساتونکي ځواک پرون ویل چې د امریکا ډرون الوتکې د هرمزګان ولایت پر سر ویشتلې ده. احمد تکل رپورټ لري.
ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی فکر کوي چې د امریکا د یوې بی پیلوټه الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا سهوي عمل دی. ښاغلی ترامپ ویلي چې که دا الوتکه بی پیلوټه نه وای نو د هغې ویشتل به ښایي بېله مسله وای. ترامپ چې پرون پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټن ترودو سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې ویشتل شوې الوتکه دقیقا د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې وه.
Probably Iran made a mistake. I would imagine it was a general or somebody.
احتمالاً ایران اشتباه کړی ده. زه تصور کولای شم چې ښایي کوم جنرال یا بل چا دا اشتباه کړی وي او الوتکه یې ویشتلې او نسکوره کړی وي. لنیکه مرغه دا الوتکه بې وسلې او بې پیلوټه وه او څرګنده ده چې د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې وه. ښاغلی ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا له دې پیښې سره سره لا هم د ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی، په ځواب کې وویل ګورو به چې څه پیښیږي. د امریکا ولسمشر له دې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې ایران د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په نسکورولو سره یوه ډېره لویه غلطي کړې ده. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پنجشنبې په ورځ وویل چې د امریکا یوه بی پیلوټه کشفي الوتکه یې د هرمزګان ولایت پر سر ویشتلې او نسکوره کړې ده. دې ځواک همداراز وویل چې د ایران په قلمرو کې د دې الوتکې الوتل ښکاره سرغړونه ده. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا بی پیلوټه الوتکې د دې هیواد پر فضایي حریم تیری کړی. دې وزارت د امریکا اقدامات غیر قانونی او پرون کې بللی او د هغو د عواقبو په اړه خبرداري ورکړی دی. د پداسیال کې ده چې هرمز تنګی ته نږدې د عمان په خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کشتیو وروستیو حملو په سیمه کې کړکیچ زیات کړی. امریکا او متحدی سعودي عربستان د دې حملو پړه پر ایران اچولې، خو تهران په دې حملو کې لاس لرل رد کړی دی.
د احمد تکل رپورټ مورد د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کلنۍ رپورټ وایي په نړۍ کې د جنگونو، ځورونو او تاوتریخوالي له وجې کروڑونه خلک بې کوره شوي. په رپورټ کې د هغو خلکو ذکر شوی چې د ژوند ژغورلو لپاره له سیندونو، دښتو، بهرونو، اغزنو تارونو او نورو خنډونو تیریږي. رپورټ وایي خلک نه یوازې له جنګه بلکې له حکومتي ځورونو، بریدونو او جنسي تیری له امله هم بې کوریږي او کډوالیږي. سرار علم مومند د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې لیکنې مهمې برخې اوروي.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې راپور وایي په نړۍ کې تیر کال شاوخوا 1.3 کروڑ خلک د جنگونو، ځورونو او نور تشدد له وجې بې کوره شوي دي. دا شمیره چې د 2019 کال پرتله 400,000 زیاته ده، په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې د بې کوره شوو تر ټولو غټه شمیره ده. دا کلنی راپور چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې اعلی کمشنر یې خپروي، په کې د 2013 کال تر پایه د کډوال شوو پناه غوښتونکو او په هیوادونو کې دننه د بې کوره شوو کسانو شمیرې دي. په دې کې ځینې هغه کسان هم شامل دي چې له لسیزو راهیسې یې له خپلو کورونو بهر ژوند کړی. په دې راپور کې شام پړومبی نمبر دی چې په 2013 کال کې یې تر ټولو زیات 1.5 کروڑ وګړي کډوال شوي دي. شام پسې په دویم نمبر افغانستان دی چې 1.5 کروڑ خلک یې کډوال شوي دي. دا راپور یو ورځ مخکې پر داسې وخت پور شوی چې نن د جون په 10 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د راپور خپرولو پر ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې اعلی کمشنر فیلپو ګرانډي وویل هغه غواړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون د کډوالو نور قربانه هیوادونه پر دې خبر کړي چې کډوال د روزګارونو او امنیت لپاره د خطر په توګه وړاندې کول د دې هیوادونو لپاره تاواني خبره ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په کلنی راپور کې د هغو خلکو شمیره هم ورکړل شوې چې د خپل ژوند ژغورلو په خاطر له دریاونو، دشتو، سمندرونو، ازغنتارونو او نورو خوندونو تیریږي، چې دارنګ د حکومتونو له زورونو، ډله ییزه وجنو، جنسي تیریو، وسلوالو بریدونو او نور تشدد ځان بچ کړي. ګرانډي زیاتوي له بده مرغه دا وخت له نوو جنگونو نور خلک کډوال کیږي چې ورسره د کډوالو زړه شمیره نور هم زیاتیږي او د پخوانیو کډوالو ستونزه لا هم نه ده حل شوې.
د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي څارونکو ادارې یا سیګار په خپل نوي رپورت کې له امنیتي څانګې سره د امریکا د مرستندوی ماموریت پر چارو انتقاد کړی دی. سیګار وایي ماموریت په مهمو پریکړو کې افغانانو ته ونډه نه ورکوله او ورسره مشورې هم نه کولې. په رپورت کې بیلابیلې نیمګړتیاوې په ګوته شوې چې پاړه احمد تکل تفصیل راکوي.
سیګار په خپل راپور کې وایي متحده ایالاتو د افغانستان د امنیتي سکتور په مرستندوی ماموریت کې په مهمو پریکړو کې افغانانو ته ونډه نه ده ورکړې او په نتیجه کې داسې پروګرامونه عملي کول چې افغانانو د امریکا له مرستې پرته هیڅ نشوای کولای. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره په خپل راپور کې چې پرون خپور شو، په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د ګډې قومندې د یو پخواني قومندان ډګر جنرال دانیل بولګر له قوله لیکلی چې نوموړی وایي افغانانو ته یوازې خبر او هدایت ورکول کېدل، نه پوښتنه ترې کېده او نه سلام مشوره ورسره کېده. د سیګار راپور زیاتوي ډیری سلاکاران افغانستان ته له استول کېدو مخکې په سم ډول نه روزل کېدل او روزونکو هغوی ته د افغانستان د سیستمونو، وسلو، کلتور، عقایدو او تاریخ په اړه لازم معلومات نه ورکول. سیګاروی د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت یو دوامدار او هر اړخیز پلان نه درلود چې د هغه په اساس پر مخ ولاړ شي. پر راپور کې څو مهم ټکي یاد شوي دي چې سیګاروی په دې ماموریت کې د نیمګړتیاو باعث شوي دي. یو مهم ټکی دا دی چې سیګاروی سره له دې چې متحد ایالاتو 3.3 میلیارد ډالر د امریکا د امنیتي بودیجې لپاره ځانګړي کړي وو، خو حتی یو مسؤل شخص یا اداره، هیواد یا پاوز نه و چې د امنیتی سکتور د مرستندوی ماموریت پر چارو څار وکړي. راپور یادونه کوي چې د افغانستان د امنیتی سکتور مرستندوی ماموریت د خپلو هڅو د پرمخ بیولو او د پریکړو د تطبیق لپاره یو دوامداره، هر اړخیز او واضح پلان نه درلود. راپور زیاتوي چې جنرال بولګر افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د سازشونو یوه مجموعه بولي او وایي چې د دې ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د بودیجې لومړیتوبونه او رغنده نظریې هر کال له پخوانیو هغو سره یو ځای کېدل او د وخت په تیرېدو سره هیرېدل. په راپور کې یادونه شوې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قماندان د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو د څرنګوالي په برخه کې قاطع صلاحیت نه لري، چې دې کار د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو د جوړولو په برخه کې ناانډولي رامنځته کړه او د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت د معیاري کېدو مخه یې ونیوله. سیګار وایي د ډېرو زیاتو سرتیرو د تېښتې، هیواد ته له راستنېدو وروسته په بې ارتباطه دندو د ځینو روزل شویو کسانو د ګمارنې او د افغان پوځ په پالیسیو کې د توپیر له وجې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو ونه شو کړی له هغو روزنیزو پروګرامونو ښه ګټه واخلي چې په امریکا کې دننه په پام کې نیول شوي وو، او د همدې توپیرونو له کبله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د 2000 کال په پای کې د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو روزنیز پروګرام بند کړي.
د احمد تکل رپورت موریده. یو تازه څیړنه ښیي چې د هیمالیا غره واورین کمرونه په خورا تیزی ویلیږي. د هیمالیا غره لړۍ د پاکستان، چین، هند، نیپال او بوټان له خاورې تیره شوې او د همدې هیوادونو د تازه اوبو تر ټولو مهمه سرچینه ده. دا څیړنه له سپوږمکیو څخه د غره د واورینو کمرونو د انځورونو پر اساس شوې چې پکې راغلي چې په تیزی د یخ ویلیدل به د سیمې سلګونه میلیونونه خلکو ژوند اغیزمن کړي. یو نوې څیړنه ښیي چې د هیمالیا غره واورین کمرونه د روانې پیړۍ له پیل راهیسې په دوه چنده چټک رفتار ویلې کیږي، چې دا د آسیا سلګونه میلیونه اوسیدونکو ته د اوبو رسولو عمل ګواښي. ساینسپوهانو له اوږدې مودې راهیسې د دې معلومولو لپاره کار کړی چې د سکرو، تیلو او ګیس له سوځلو سره د نړۍ تودوخې درجې لوړېدل څنګه او په څومره رفتار د غرونو واوره ویلې کوي. دا نوې څیړنه چې د جون پر 19 خپره شوه پکې له سپوږمکیو څخه په هند، چین، نیپال او بوټان کې د هیمالیا غره د 13 کلونو انځورونو شننه شوې ده. په ساينس اډوانسز نومي ژورنال کې خپره شوې څیړنه ښیي چې له 2000 زیږیز راهیسې هر کال د هیمالیا غره 1.5 فوټ یخ ویلې کیږي، چې دا له 1950 څخه تر 2000 پورې د مودې پرتله د یخ ویلې کېدو دوه چنده تیز رفتار دی. د ځمکې په شمالي او جنوبي قطبونو کې د واورې او یخ ویلې کېدو وار لمخه د آب و هوا یا اقلیم نظام بې ثباته کړی، خو د هیمالیا د غره واورې کمیدل به د 800 میلیونه وګړو پر ژوندانه ځکه نیغ اغیز ولري چې د همدې سرچینې د سیندونو په اوبو ولاړ دی. ساینس پوهان وایي په تیزۍ د یخ ویلې کېدل نه یوازې د څښلو او کرنې لپاره د اوبو مقدار کموي، بلکې په راتلونکي کې په هند، پاکستان او چین کې سیمه ییزه او نړیواله ترینګلتیا زیږولی شي. رویټرز اژانس لیکي دا څېړنه پر داسې مهال خپره شوې چې د نړۍ د هیوادونو استازي د جرمني په بون کې سره ورغون شوي چې په 2015 زیږیز کال کې د اقلیم بدلون مخنیوي لپاره د پاریس پر موافقې باس کیږي او حکومتونه هڅه کوي چې په فضا کې د کاربن ډای اکساید کچ ټیټ کړي. کاربن ډای اکساید د سکرو، تیلو او ګیس له سوځلو پیدا کیږي او ساینس پوهان وایي په فضا کې د دې ګیس زیات مقدار د نړۍ تودوخې درجه لوړوي، چې له کبله یې د واورو سرچینې ژر اوبه کیږي. د هیمالیا واورینو کمرونو په اړه څېړنې دانه دی ویلي چې تر اوسه د هغه غره څومره یخ ویلي شوی، خو یو لیکوال یې جاشوا ماورو ویلي ښایي په تیرو څلور لسیزو کې یې څلورمه برخه واوره کمه شوې. د واورینو کمرونو د جغرافیې شنونکي جوزف شیا دا څېړنه لوستې او رویټرز اژانس ته یې ویلي چې پایلې ښیي چې د تودوخې لوړېدل ان د نړۍ ته تر ټولو لوړو غرونو پر څوکو یخ ویلي کړی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په خیبر پختونخوا کې د حقونو فعالانو پر خزو د تشدد قضیو څېړلو لپاره د ځانګړو عدالتونو جوړېدو فیصله هرکلی کړی دی. د پاکستان مشر قاضي آصف سعید کوسا د چهارشنبه پر ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل پر خزو د تشدد د مقدمو اوریدلو لپاره له زرو څخه د زیاتو ځانګړو عدالتونو جوړولو پلان لري. په هغه هیواد کې د خزو لپاره ځانګړي عدالتونه نشته. پوښتنه دا ده چې دا ډول عدالتونه به له نورو څنګه بدل وي او آیا جوړېدل به یې ګټه ولري او که څنګه؟ ځواب یې ملیحا میرزاده راکوي.
د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا ویل د ښځو په وړاندې د تشدد کیسونو لپاره خاصو عدالتونو کې به متاثره کسانو ته بغیر له سیارې د خپلې خبرې کولو موقع ورکول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې له جنسي ځورونو څخه د ښځو خوندي کولو د ادارې محتسبه رخشنده ناز وایي چې د دغو عدالتونو په جوړېدو سره به نه یوازې د ښځو لپاره قانون سازي کې تیزی راشي، بلکې هغو کیسونو ته به پاملرنه وشي چې د ټولنې له مسلو سره تړلي دي او زر یې حل ته ضرورت دی.
مونږ
ټول د دې ډیر هرکلی کوو ځکه چې په پاکستان او بلخصوص په خیبر پښتونخوا کې د کورنی تشدد بل لا نه دی منظور شوی. په دې سره به یو خو د ځنډ ښکار قانون سازی ته تقویت میلاو شي او دویمه ګټه به دا وګورو چې عام عدالتونه په خپل عادي کار کې د دغو کیسونو اورېدنه خو کوي، خو له تشدد سره تړلي له ټولو سوبونه چې کوم شمېر مخې ته راځي پای کې قتل کیږي چې په مختلفو شکلونو کې د ښځو پر وړاندې تشدد کیږي، نو هغې ته به خاصه توجه میلاو شي.
مختلف فارمز نظر آئیں گی.
په پیښور کې د حوالور په نوم د ښځو او ماشومانو لپاره د کارکونکو ادارې مشره او فعاله خورشید بانو د دغو عدالتونو جوړېدل یو مثبت ګام بللی، خو وایي چې د ښځو په وړاندې د تشدد د حل لپاره اول قانون ضروري ګڼي.
مخکې خو دا لږ مخکې د هر صوبې خپل یو قانون ضرورت دا لږ چې مخکې خلکو لا اویرنس سیشن ورکوي چې دا وایلنس کوي، خلک کله اویر کیږي بیا به دا فائدہ کیږي. لس نه یو هزار نه پانچ هزار عدالتونه جوړ کیږي، نو خلق هغه سره رسول لپاره هغې اویرنس ورکوي، نو بیا به بیا هم زه وایم چې ښه اقدام دی چې دا عدالتونه جوړ کیږي. مے بی دې دې پروسیس سره هغې خلکو چې کوم د پیسې نه ورکولی شي عدالت خرچه نه کولی شي نو هغې له فائده کیږي.
دغه فعالان په خیبر پښتونخوا کې د کورنی تشدد خلاف قانوني مسوده کې ځنډ یو مهمه مسله ګڼي، خو په صوبه کې د ښځو لپاره د ځانګړي کمیشن یو چارواکي امنه دورانه وای زر به دغه بل په صوبه کې منظور شي. امینه وای په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د ماشومانو لپاره ځانګړي عدالتونو ښې نتیجې ورکړي دي او امید لري چې د دې به هم ګټه ورسیږي.
ډیفینیټلی دې سره به ډېر زیات فرق پرېوځي، ولې چې آلریډي موږ ګورو چې کیس ډېر څومره زیات دي په عدالتونو باندې. دا یو خوشاین خبره ده چې کم ایشو دی یا چې کومه مسله ده هغه اکنالج شي، ځکه مخکې خو موږ سره دا هم یو ایشو وه چې دغه شان کیسونه به راتله نو ډېر به هغه فایلونو کې به چرته ورک به شو او دغه شان سټیټسټکس به هم نه وو. فائده په ځکه هم وي چې اوس یو قسم ده د وایلنس اگینسټ ویمن چې کوم یو مخنیوی دی هغه یو قسم ده انسټیټیوشنلایز شو، یعنی چې کوم ادارتی سطح باندې دا عمر اوګڼلی شي چې داسې چې هغه فارملایز شواله خبره دا به ډېر ښه طریقې سره به هینډل کیږي.
د چیف جسټس په خبره پر ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره لږ تر لږه هر ضلع کې به داسې یو عدالت موجود وي. قانون پوه شهاب الدین خټک وایي ځانګړي عدالتونه د عامو هغو په شان کار کوي خو د دې نتیجې زیاتې چټکې وي.
دا قانوني طور سره بالکل اجازه وي چې حکومت کوغواړي هغه د مخصوص کیسونو لپاره د خصوصي عدالتونو قائمولی شي او دا د نورو عدالتونو نه په خپل کار کې خو نه وي مختلف طریقه کار هغه وي چې کوم د نورو عدالتونو طریقه کار وي. البته په دې کې لږ آسانی داسې شي چې په عام عدالتونو کې کیسونه ډېر اوږده شي او هغې کې زر فیصلې نه کیږي او سپیشل کورټ کې بیا دا شي چې د هغې سره چونکې دغه مخصوص کیسونه وي فیصلې لږې زر کیږي او دغه ایشو خیال ساتلی.
د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي په 2018 کال کې په هیواد کې د ښځو خلاف د جنسي ځورونې 875 کیسونه رپورټ شول. تامس رویټرز فاونډیشن د تیر کال په یو سروې کې پاکستان په هغو شپږو هیوادونو کې یو یاد کړیو چې د ښځو لپاره خطرناک ګرځول شوی دی.
ملیحا میرزا دا وه چې د خځو لپاره د ځانګړو عدالتونو د جوړولو پر موضوع رپورت جوړ کړی و. د کورمې د سید کرم سیمې اوسیدونکي وایي حکومت دې د څښلو اوبو بندوبست وکړي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل څو کاله مخکې حکومت د امنیت په مخه د اف سي ځواک سرتیري له چینې سره ځای پر ځای کړل چې له کبله یې دوی د څښلو اوبو له مشکل سره مخامخ شول. دوی وایي که حکومت له چینې څخه کورونو ته پایپونه ورتیر کړي نو ستونزه به یې هواره شي. انتظامی چارواکي وایي د سید کرم اوسیدونکي دې ورته غوښتنلیک واستوي چې ورباندې کار وکړي. د طارق ورغزی رپورټ.
په کورما کې د سید کرم اوسیدونکي وایي په سیمه کې دوی د څکلو اوبو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. ځایي اوسیدونکي احسان الله احسان وایي په سیمه کې د څکلو اوبو د ترلاسه کولو واحده ذریعه د لای تنګي چینه ده، خو مسله دا ده چې هلته له هغې سره نږدې د اف سي ځواک مرکز دی، نو د سیکورټي او نورو وجوهاتو پر بنیاد هغې ته په ورتلو کې مشکلات لري.
دی علاقه کې د اوبو ډېره غټه مسله ده. دلته چې کله د دهشتګردۍ نه پس اپریشن وشو نو هغې سره ملیشا او د آرمی ځواکونه رالو دلته، نو هغې نه بعد زمونږ چې کم مخکې کم روایت و کم طریقه کار و د اوبو د حاصلولو دپاره، نو هغې د وجې هغې نه پس مونږ دا نه شو کولی چې یو سړی یو کور والا هغه لاړ شي چینې نه اوبه راوړي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی وایي هلته د لنګر او تختې په نامه دوه کلي دي چې ورته له چینې د اوبو ترلاسه کولو لپاره مخصوص وختونه مقرر دي، خو په هغو کې د اوبو ضرورت نه پوره کیږي. نو باید حکومت دې هلته لچینې د دوی لپاره پیپونه واچوي.
هغه ټیم چې کوم ټیم چې زموږ د پته لګي چې ټیم کې ځواکونه یو د شپې نه وخت یو مخمینه بعد یو سهار منځنه مخکې مو اوبه ترلاسه کوو، یا مو خپل د خپل مذهب کې ته د پلاستیک پیپونه د مور وړي دي چې نن تر کوره پورې د مو خپل رسول ډیر په تکلیف سره غوي کې اوبه رسي غنټې په غنټې هغه کې مسله مرسي وخت وخت یا هغه بریک متیږي ګوډو د واجې د بل څه د واجې هغه مې مخپل جوړو که یو ټیم د یو کلی نمبر هغه ته به لګو به د بل کلی شي د سیستم مو جوړ کړل.
بلخوا د منځنی کور مې مرسیال کمشنر فضل الدود وای په دغه وخت هلته درې مختلف غیر سرکاري ادارې د څکلو اوبو سہولتونه ورکولو پر سکمونو کار کوي، نو د سید کرم مشران د راشي او خپل مسله د ورته په رسمي ډول مخکې کړي چې حلې راو باسي.
انشاءالله چې دا کم پارټیکولر کړی وي دا موږ ته خپل اپلیکیشن راوړي چې هغه مسله وته موږ سارټ آؤٹ کوو کو هغه د پایپ وي هغه د سکیم ضرورت وي، نو انشاءالله دا موږ کولی شو.
د منځنی کورمې سید کرم ته امنیتی ځواکونه په 2013 کال کې د وسلوال طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره ورغلي ول چې لا هم هلته موجود دی. په سیمه کې پوځي عملیات هله شروع شول چې وسلوال طالبانو د پړچم کنی پر یو شمېر علاقو قبضه وکړه. په پړچم کنی کې تر پوځي عملیاتو وروسته د سید کرم اوسیدونکو خپل کورونو ته شپږ کال وړاندې واپس شوي دي. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سوات د سیدو شریف میډیکل کالج د کونکو کلنۍ کلتوري میله جوړه کړې ده چې پکې د بیلابیلو شیانو سټالونه لګول شوي. یو زده کوونکی چې د ګوړې شربت خرڅاوه پرون مشال راډیو ته ویل ډاکتران ناروغانو ته د ترخو دواګانو په ورکولو پژندل کیږي، خو ځکه اوس خواږه شیان ویشي چې د تاثر بدل کړي. په میله کې بیلابیل سټیج ډرامې او لوبې هم روانې دي. نور لنیاز احمد خان اورو.
د سیدو شریف طبي کالج په لوی میدان کې لګیدلی سالانه کلتوري میله کې زده کوونکو د خوراکي سټالونو به شمول روایتي کالو او د ضرورت د استعمال شیانو سټالونه لګولي. زده کوونکي وایي چې دوی په خپل لاس جوړ کړی شوي شیان خرڅوي. د دریم کال زده کوونکی موین خان چې سره د ملګرو په سټال په پښتو ژبه کې یخ د ګوړې لیکلی د خپل سټال په اړه وایي.
ما د ګوړې شربت سټال ځکه لګولی شربت خوږي او موږ وایي چې خلکو سره پاګول ورکو چې لږ خوشاله کو. عام طور چې کوم دی ډاکټر تاسو انجکشن وایي تاسو د وای در کوي تاسو چې کوم دی ترخی ترخی ګولای در کوي.
کلتوري میلې ته د سوات پوهنتون اخلي پخلي شعبې زده کوونکي هم ورغلي. دوی وایي چې د طب زده کوونکو سره لیدل کتل اوشول او زده کړې مو وکړې. په دغه کې یو زده کوونکی ثنا برهان مشال
دا یو ډېر ښه پلیټ فارم دی ریسټورنټ لپاره چې راشي او ریفرشمنټ وکړي. زیات تر دسې فیمیلز کومي چې هغه ته د کور نه پرمیشن نه دسې بازار وغیرہ تلوتا، نو دسې کم دغه چې ولګي سټالز وغیرہ نو هغه هم راتلی شي او ریفرشمنټ کولای شي.
د کلتوري میلې باقاعده پرانسته د کالج پرنسپل ډاکټر اسرار الله کوکړه. دوی وایي چې دغه میله په اصل کې د طب زده کوونکو د تربیت برخه ده. د کالج انتظامیه تر مخه میله کې غوره او ښایسته سټالونه لګونکو ته به وروسته نقد انعامونه او سندونه هم ورکولای کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سیدو شریف، سوات.